द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه د نندې اتوار ورځ 2013 کال د اګست میاشتې 12 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپک، په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوه یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تفصیل تاسو په دې خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول سرټکی
د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوانن په سبب کې د بابړې د خنړې پیښې په یاد کې ولسی غونډه روانه ده. د غورځنګ مشر ویلي د پښتنو د عیني حقونو ترلاسه کولو لپاره به مبارزه جاری ساتي.
د 15 جولای انتخاباتو نه پس با سبا یعنی په 14 اگست د ملت قومي اسمبلی لاولنې غونډه کیږي. په دې غونډه کې به کامیاب شوي امیدواران د خپلو څوکو حلف پورته کوي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی په شهر کې له وسلوالو طالبانو سره تر 2 ورځو پورې له جګړې وروسته یې د هغه شهر بشپړه کنټرول ترلاسه کړی او 150 ته نږدې وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دا د دې علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې شامل دي. سرټکې تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه نن د خیبر پښتونخوا په سبب سیمه کې ولسی غونډه روانه ده. د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه غونډه اویا کال وړاندې د اګست په 12 نیټه په بابړه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د وژل سوو 600 پښتنو په یاد کې ده. دغه جلسې ته د خیبر پښتونخوا په ګډون د بلوچستان له بېلابېلو برخو څخه هم خلک ورغلي دي. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتین په پېښور کې یو لاریون ته په وینا کې ویلي پاکستان له پښتنو سره د مېرې چلند کوي. هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د نقیب الله ماسد په ګډون په کراچۍ کې تر 400 پورې د پښتنو بې عدالته وژنه او د هغوی د اداسوي قاتل راو انوار یادونه وکړه او ویې ویل چې تر څو د وطن د خلکو اوښکې روانې وي دوی به د هر ظلم په خلاف اواز پورته کوي. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای دي خو ادعا کوي چې د بهرنیو هیوادونو په لمسون را ولاړ سوی دی.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه به سبا یعنی په 14 اگست کېږي. د 15 جولای انتخاباتو نه پس به دا لاولنۍ غونډه وي. په دغه غونډه کې به انتخاباتو کې کامیاب شوي د قومي اسمبلی غړي حلف یا سوګند پورته کوي. میډیایي رپورټونو تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر او نائب سپیکر به په 15 اگست او وزیر اعظم به په 14 اگست ټاکل کېږي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ریزرو سیټونو هم د نومونو اعلان کړی. د پاکستان تحریک انصاف 3 دیش، پاکستان مسلم لیگ نواز 18 او پاکستان پیپلز پارټی ته 11 سیټونه د ښځو او اقلیتونو د پاره ټاکلې شوې. د نپس په قومي اسمبلی کې د پی ټی آی سیټونو شمیره 158 او د پاکستان مسلم لیگ نواز د سیټونو شمیره 280 ته رسیږي.
د رویټرز خبری ادارې د افریقای چارواکو له خولې ادعا کړې چې د صدر ټرمپ انتظامیه د پاکستان د پوځي افسرانو لپاره د روزنې کار سوکه کړی او د هغوی د روزنې موقع راکمې کړي دي. د برېټانیا د دغه خبری ادارې په رپورټ نه خو پاکستان تر اوسه سویلي او نه هم امریکایي چارواکو د دې پخلی کړی دی.
په ډیره اسماعیل خان کې د اف سی شپږ عسکر د ګاډي جنګېدو په پیښه کې مړه شوي دي. رپورټونه وایي د اف سی ګاډی د فوس د ګاډي سره جنګېدلی چې په نتیجه کې دغه مرګونه شوي. عدنان بیټنی نه په تفصیل اورو.
راپورټونه وایي دغه پیښه نن سهار ډیره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې 80 کیلومتره لرې او نیمه قبایلي سیمې افرد رازنې ته نږدې په سور ډګر سیمه کې د کوټا په مرکزي سړک رامېسته شوې. ډیره اسماعیل خان پولیس دې پیښې پخلای کوي چې دغه ایوه ټرافیکي پیښه وه او د ډیره اسماعیل خان دربند پولیسو ته هنېڅ سرواکو ډیوا ته وویل د ملیشا ځواک بس له کوټا څخه د پینډۍ پر لور روان وو چې نن سهار پوځي سرتیرو له ټرک سره ټکر شو. د دوی په خبره دې پیښې په نتیجه کې د ملیشا ځواک 6 عسکر په ځای مړه او تر 10 نه زیات نور ټپیان شوي دي او د پیښې په نتیجه کې ټرک او بس هم په بشپړ ډول زیانمن شوي. د پولیسو چارواکو په خبره د پیښې وروسته پوځي سرتیرو مړی او پرژل شوي سرتیري په فوري تور په ډیر اسماعیل خان سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړل. روغتون سرچینې ته ځینې عسکرو حالت مرګونه یادوي او ویل پینډۍ سیمه کې پوځي روغتون ته انتقالولو اراده لري. د کوټا او ډیر اسماعیل خان ترمنځ 600 کیلومتره لار چې خیبر پښتونخوا ایالت بلوچستان ایالت سره تړي د تګ راتګ لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په پایله کې یو نیم سل وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د دفاع وزارت وایند سید غفور جاوید جیوته ویلي د غزنی ښار د افغان حکومت په بشپړه کنټرول کې دی، خو وسلوال طالبان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو په کلو او بانډو کې پټ شوي دي او د هغوی په ضد جګړه دوام لري. د وزارت وایند ویلي په دغه جګړه کې د افغانستان ملي اردو ته هم ځینې تلفات اوښتي، خو تفصیل یې نه دی ورکړی. نور حال اورو له حکمل روان څخه.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي چمنشاه اعتمادي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي د غزنی ښار په مرکز کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي یوازې د غزنی امنیه کمانډنۍ ملي امنیت ریاست او د ولایت مقام د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي او د ښار نورې پاتې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د غزنی ښار امنیتي وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر بشپړه کنټرول لاندې دی، خو د ښار په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر وسلوال طالبان د خلکو د استوګنې په سیمو کې پټ شوي دي. دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید له امریکا غږ ډیوی سره نن د اتوار په ورځ زیاته کړه
د غزنی ولس نه بلکې د افغانستان ولس باید په دې ډاډه اوسېږي چې افغان امنیتي ځواکونه هلته دي، هلته حالات تر کنټرول لاندې دي. زموږ کمانډوز په هماهنګۍ سره درې واړه امنیتي ارګانونه کار کوي، هوایي ځواک.
وسلوالو طالبانو بیا په خپره شوي اعلامیه کې ویلي د غزنی ښار هغه سیمې چې د جګړې په لومړۍ ورځ یې تر واک لاندې راوستې وي او اوس هم پرې ولکه لري.
دا د وی او ای دی وخت خپرونه ده.
په داسې حال چې د امریکا سرشار واشنگټن ډی سی او ګاونډي ایالت ویرجینیا کې د سپین پوستو د مظاهرې د لومړۍ کلیزې د دستورو تیاریانې روانې دي، صدر ټرمپ د شنبې په ورځ د یووالي پیغام ورکړی. یو کال مخکې د سپین پوستو لاریون په خونړي تشدد بدل شوی و. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي موږ باید د یوه ملت په توګه مخ په وړاندې راسو. نوموړي د هر ډول نسل پرستۍ او تشدد د عمل غندنه کړې، خو هم د شنبې په ورځ د صدر ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ ویلي په داسې وخت چې امریکایان د ازادۍ او د ژغورنې د بیان د ازادۍ او پراخ فکره ملت په توګه ژوند کوي، نو دلته د سپین پوستو د برلاسۍ، نسل پرستۍ او د نیو نازیزم لپاره هیڅ ځای نشته. د سپین پوستو دغه لاریون نن کیږي.
په کالیفورنیا کې د ځنګل د اور نشوي مالی تاوانونو نه پس هلته وسته صحت مسلې هم شروع شوې دي. ډیر خلک وای هوا کې جوړې شوې الوتکې د لاسه هغوی ته د سا او د سترګو بیماریانې شروع شوې. ډاکټرانو خلکو ته وینا کړې کور نه بهر وتو په وخت حفاظتي ماسکونه استعمالوي. د کالیفورنیا په جنوبي برخه کې د ګل په ورځ لګېدلی اور 15 اسکوایر کیلومتره ته خور شوی دی. اخوا د کالیفورنیا ریاست د اور وجلو اداره وای شمالي برخو کې لګیدلې اور باندې 15% قابو موندلې شوې، خو وس هم 1500 کورونا د خطر سره مخ دي. دا د کالیفورنیا د تاریخ بدترین ځنګلي اور یادېږي.
امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې په واشنگټن ایالت کې د جمعې پر ورځ یوه تجارتي الوتکه غلا کړې وه پیژندګلوي یې سوي او ریچارډ روسل نومیږي. د چارواکو په وینا د دغه 90 کلن ځوان د هورایزن هوایي شرکت لپاره کار کوي او الوتکه ته یې سامانونه خیژول. چارواکي وایي د جمعې پر ورځ هغه په وردۍ کې و او جهاز ته وختې او وایلوزاو. د هغه په اړه ویل کېږي چې د جهاز د راغورځېدو سره سم وژل سوی دی.
د کیسپین سمندر په غاړه 15 ملکونو د خپل قانوني حیثیت په حق لوزنامه لاسلیک کړي. په دغه لوزنامه اتفاق پر رسیدو روس، ایران، آذربایجان، قازقستان او ترکمنستان د 6 کالو نه زیات وخت واغستو. د لوزنامه تفصیلات لا نه دي خبره کړې شوې. دا لوزنامه د اتوار په ورځ په قازقستان کې لاسلیک شو. او نورته نږدې رسیدو په لړ کې د ناسا تاریخي مشن روان شوی دی. د پارکر سولر پرو په نوم دغه مشن نن سهار وختي د فلوریدا ریاست کیپ کنابرل نه روان کړی شو. د دې مشن هدف د نورګیر چاپیره هوا پورې رسیدل دي چې د نمخ کې یو مشن هم نو رسیدلې. د امریکا خلایي ادارې ناسا د لسیزو راهسې کوشش کوو چې د نورته نږدې کېدو یو مشن ولېږل شي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبه د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښه استا خبرونه تاسو اوردل اوس مهم په امرا ګرځو تفصيلي ريپورتونه ولورته د پښتون ژغورني غورزنګ په غوښتنه نن د خیبر پښتونخوا په سببي سیمه کې ولسی غونډه روانه ده. د ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي دغه غونډه اویا کال وړاندې د اګست په 12 نیټه په بابړه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د بجل سو شپږ سو پښتون په یاد کړه. تفصیل اخلو زموږ له خبریال مدثر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم په دغه ولسی غونډه کې موجود دی. ستړي مسې او په خیراله شاه صاحب. ډیره مننه له تاسو څخه. هم که تر ټولو مخداره ته ووایسه چې د غونډه چې روانه ده ورته چا چا ویناګانې کړي دي؟
کاکړ صاحب، دا خو داسې ده چې داسې د دوه ساعته وړاندې څلورو بجو خواوشا کې دا غونډه د پښتون ژغورنې غورزنګ دلته کې په سوابۍ کې شروع شوه، لکه څنګه چې تاسو وویل دا د بابړې د هغې پیښې په سواب باندې جوړه شوې ده، ځکه چې دا په 1948 کې په هم په دې نیټه باندې په بابړه کې یو خونړۍ پیښه شوې وه. نو دلته کې دا غونډه روانه ده. لږې شېبې مخکې دلته کې دا منظور پښتون را رسېدلی دی سټیج ته راوختو، خو تر دې نه مخکې چې دی نو د غورزنګ نورو مشرانو پکې خبرې وکړي. زه دلته کې په دې پنډال کې موجود یم، دلته کې محسن داوړ خبرې وکړي، دغه شان ګلالی اسماعیل خبرې وکړي، زه وینم په سټیج باندې علي وزیر هم ناست دی، دغه شان نور مشرانو د عبدالولي خان پوهنتون مردان کې چې کوم غزوان وجل شوی او دغه پلار اقبال لالا هغه هم څه ساعت مخکې خبرې وکړي. دا وخت لګیا یو ماشومه چې څوک خپلوان یې روک شوی دی، ګومان کوم چې پلار یې بې درکه شوی دی، هغې د خپل یو جذباتي تقریر وکړو. دغه شان کاکړ صاحب تاسو ته پته وي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم هغه بنیادي غوښتنې دي 15 مطلب هغه د بې درکه شوو کسانو بیا راپېښودل یا هغه عدالتونو ته وړاندې کول، دغه شان چې کوم ځای کې په وزیرستان کې په خصوصي توګه چې ماینونه پخ کړل شوي دي د هغې صفا کول، دغه شان د دې نورې مسلې دي. خو دلته کې چونکې تاسو ته پته وي کاکړ صاحب اوریدونکو ته به هم پته وي چې په سوابۍ کې د ټولو نه غټ فصل چې کوم دی نو هغه تماکو دی، او دلته کې د مشرانو چې کومې خبرې وکړې په خصوصي توګه باندې ما محسن داوړ چې واورېدو، نو هغه وویل چې د سوابۍ تماکو چې کوم دی اوس په موږ د خپلې صوبې د وسایلو هم تپوس کوو. تاسو ته به هم پته وي چې محسن داوړ اوس د اسمبلی لپاره نوی منتخب شوی غړی دی، نو دوی ویل چې د سوابۍ تماکو چې کوم دی په دې باندې د وفاق قبضه ده او د دې د وسایلو به هم موږ تپوس کوو. نو دا غونډه لا روانه ده. دې کې د منظور پښتین چې تقریر وکړي هغه هم بیا اورېدونکو ته موږ وړاندې کړو. خو تاسو ته وایم چې دلته کې اوس خو د لږ هوا او لږې د موسم لږ خوشو، خو د څلورو بجو په وخت باندې دلته کې دومره سخته ګرمي وه. دا ټول د مختلفو علاقو نه چې خلک راغلي دي، د صوبې د مختلفو علاقو نه پکې خلک کینم چې هغه راغلي دي، هغوی په دې سور نور باندې ناست وو او دا د مشرانو دا
گڈون برخا سرنگ دا
جی بالکل لکه تاسو څنګه پته ده د پی ٹی ایم په هر جلسه کې زنانه هم په لوی کشمیر کې موجود دي. دلته کې ما وکړل چې نه یوازې د سوابۍ ځینې زنانه راغلي دي چې خپل خپلوان روک شوي دي، بلکې د نورو علاقو نه هم زنانه وینې ما غي ته یو خصوصي ځای جوړ کړی دی، هغه هغه طرف ته ناشي. هر څو کشمیري ډیره کمزورې ده، خو بیا هم زنانه دلته کې موجود دي او راغلي دي. په دې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو فعالین هم پکې
جلسه د امنیت په اړه څراته وسه چې حکومت لخوا څه اقدامات سوي یا د جلسه د منتظمینو لخوا څه اقدامات سوي؟
جی کاکر صاحب، سهار نه چې موږ دلته کې رالو نو دلته کې خدا سي وجه د غورزنګ منتظمین ویل چې موږ ته ان په موقع باندې ځلې انتظامی ویل چې دا جلسه د دې ګراوند نه تاسو شاه منصور د غزا کې او بل وړکې غونډه کې کړل دي، هلته کې یو غټ سټیډیم دی چې هلته کې اوسي. خو دوی ورته وویل چې موږ خو چونګې تاسو په جولای کې دا ویلو چې موږ دلته کې جلسه کوو، تاسو موږ ته اجازه تر کړو. خو بیا بهر د پی ټی ایم د منتظمین دلته کې د خپل سټیج او کرسیو لګولې جلسه شروع شوه. ما او کتل چې د جلسګان بهر پولیس هم په لوی شمیر باندې موجود دي. دغه شان د ګیر چاته چې اوچتي ودانۍ دي پاغي باندې هم ماته پولیس ځای په ځای باندې ښکاری امنیت ساتل دي. خو دلته کې جلسګا ته د نن راتلو لپاره کم خلک د نن راځي. هغه د پی ټی ایم فعالین خپل د هر یو کس جامه تلاشي کوي، د بدن تلاشي کوي او بیا د نن راتلي. نو دغه د امنیت صورتحال دی کاکل څه
ډیره مننه مدثر شاه صاحب او پراتلونکو خبرونه کې به هم زحمت ترکو. یو جهان مننه.
مننه عزت منش
قدر من اوریدونکو لمر سره اوسه او د بابړی د چې کوم پیښه و د هغه په یاد کې په چرسده کې هم غونډه شوې ده، هغه هم را سره په خبرونه کې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیو دا په سوابۍ کې چې د پی ټی ایم کوم جلسې روانه ده، تاسو یې نیغ په نیغه حال واورېدو. دغه جلسې ته چې کم خلک راغلي دي هغوی په دې حق لا سوای. د جلسې ته راغلي خلکو سره د ډیو خبریال مدثر شاه او ارشد محمد خبرې کړې وي. تاسو ته دغه خبرې وړاندې کوو.
ستاسو خورې ستاسو سنوم دې کم ځای نه راغلي دي؟ کم کلی نه
خلیمه لري. د کالو خان نه راغلي ما او ډیر په مجبورې راغلي ما.
ستاسو روک شوی دي؟ کله روک شوی؟
رو روک شوی دي تم یاشت یو کالی و شو ډیر ور میړو چو ته کله پی خبر ته دي کله کالو دغه یو سی وابه ته زی لیس دړې شو په دې ګرګ باندې زری زری شو پټي پټي لیس دړې شو بچی ما شو ما دي رندار دی رندار تا ګور نوم دا کی وسو زوبي
واده کړو
بچی اې دي ما شومان بچی اې دي
سو ما شومانی د سکار کیا ما شومان سکول ته زی
رانی دی درې زامن دی او داسې خبره ده چې زه
درې زامن دی او دوی لونه دی درې زامن دی دوی لونه دی او جی او دغه یو خزه ده او کوری خوش دی اغه چې ته دغه ته نو بریخي کارون ته نو بریخي چنګو ته دی باندې کار کو دی باندې کار نو کندي باندې سبق وېما ای باندې سبقونه ویلی په کار نه پويږي او بس هغه وته دی ای دغه شناسي بس کله یو ورکړې کله بل ورکړې دا هو بل په ورکړ باندې نه کیږي. هغه دی سکول استاد او دی سار وخت رالو بانګونه لانو وی دی رالو دی چاپو ورزولا دا پولیس راغی چاپه ورزولا وغه و هم او ویني بمرا ما دکړلی دغه به تلیا باندې سره خوشي و نه دی باندې به سره پاکو او لکه سګونه کړي وا ګونه کړي نه ملي ادم وای اس ګونه نه کړي بس سکول ته وته هدي سکول نه خپل کور ته راتو.
قدرمنو کتون کو بدل تکرا سره دغه کورنۍ یو نارینه راسته د سره خبرې کو چې د تروسه پوره چې سومره وګرځیدل نو آیا صدره کې معلوم شو چارواکي سوي پولیس سوي فوج سره رابطه شوی دانه د شوی؟ تاسو نوم دی جی؟
احمد حسین سابقا ایډیو ایجوکیشن مردان.
ها جی دا راته وای چې کله تاسو مختلفو دفترونو ته لاړی تاسو تاسو روړ کیږي کنه؟
ما روړ ځکه حسین نیمه نه.
ها جی نو سی ویل چې کم ځای کې دی مرد ژوند دی س عدالت ته وړاندې کړي د س س صورت
تو سوابې پولیس هارون خان ایس ایچ او کالو نغبوت دی جن علاوه اجاز خان اباظه دا ڈی ایس پی او جن علاوه زهیب اشرف ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آبی سوابی اغوت حکم کڑو داشے اور جن علاوہ سلطان محمود جو ایڈیشن ایس ایچ او جی سواب ہے اگی بوتر ہے مات خا معلوم دیکھا پی جنما اور جن علاوہ
نن مچ اس کم ذائقے دستاس سر ملاقات
منگا سواب ہے کہ ان لوگوں کو بائیسے بائیسے پولیس والوں کو لیکن اب بیا اسلام آباد کے منگ کمیشن تصور ہزو تقریباً یو کا دائیو شو پشاور ہائی کورٹ کے ماں اپیل کر دے نہ یہ معلوم اپیل شروع ہو رہے اور موبائل
ٹیلی فون آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سر بھی
نو وی او ای دیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا جوړ د کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د 400 دی زلي ولوري ته چیرې چې د 12 اگست کال 1928 د هغه پی شپایات کې دوی غونډي سوي دي چې پکې د قیوم خان د په حکومت کې راپورونه وایي چې لشته لږه شپږ سوه کسان چې بېګناو او دوی خپل احتجاج کاوه هغه وژل سوي او تر اووه سوه زیات نور چې دي هغه ژوبل سوي دي. دغه دواړه غونډې یوه په غازي ګل جومات کې سوي او بله بیا د بابړي د شهیدانو له یادګار سره. زموږ خبریال حمیدالله هم سیمې ته ورغلی یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د بابړې د وجل شو کسانو د یاد غونډې په بابړه کې د شهیدانو په یادګار او د چارسدې ضلع د غازی ګل بابا په جماعت کې وشوې. د هغه وخت پاتې کسانو د بابړې د ورځې ناکړدې یاد کړې. کریم خان کا کوایي زه د 500 کالوم او پلار په ملا احتجاج ترا وستلم. دیوایي په هغه ورځې د بابړې پټنډ کې تشمړي او جوبل کسان لیدلې وو.
جلس د بابړې راوتی او په دې لار باندې را روانو. دا لوی کنده و ده د بادې چې دي دا لوی کنده و او دلته کې قیوم خان ډر ورکه دا وی هغه راغلی او باډي ګاټ وګي چې ډر ورکه ولا څنګه نو پیدا شي د هزار شو نو دې ځای کې ځای په ځای باندې مړی پراته وو او سیټ نه وړي مو خلکو او څه پراته مو په دې ځای باندې.
د خدایي خدمتګار تحریک د مشرانو د جلبندۍ خلاف دا احتجاج یوازې د 400 خلکو نه وکړي بلکې د مردان او نوخار نه ورته خلک راغلي وو. دوی د یو جمهوریت صوبایي حکومت د ختمولو او د خپل مشرانو د نیولو پر ضد دا احتجاج د پاکستان د جوړېدو دړمبنې کلیزې نه یو ورځ وړاندې کوو. په دې احتجاج کوونکو د قیوم خان غیر جمهوریت صوبایي حکومت خپل زور واچولو او بے وسلې احتجاج کوونکو ته یې ټوپکې ونیولې. د ANP ګوند دعوا کوي په دغه ورځ شپږ سوه کسان وژل شو او نږدې اووه سوه کسان جوبل شو. خو د پاکستان تاریخ دانان د شمیرې لنجمنې ګڼي او وایي د دومره کورنو لخوا د مړو دعوه چرته هم مخې ته نه ده راغلې. په پرته د مړو د شمیرونه دا پیښه شوې ده او د عوامي نېشنل ګوند ضلعي صدر سلیم شاه میاخیل وایي
د هغې ورځې نه مونږ را روان یو. هغې خپل جبر کوي او مونږ خپل دغه کو تر اوسه پورې هغه وینې زمونږ د پښتنو تویږي په هر شکل کې ده کاغه د ماکو کا خودکشو په شکل کې د خومغه وینه زمونږ د پښتنو تویږي. هغه خپل ضد نیولې او خپل حقوق نه نرسو کیږي او ان شاء الله دا به تر اخره
پورې. عوامي نېشنل ګوند هر کال د بابړې د پیښې کلی زمانځي او د بابړې د وجل شوي کسان د خپل خورې شهیدان بولی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ویډیو په خبر.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا کرانو ریدونکو د پاکستان او د چین ترمنځ د سی پیک ته منسوبې په حواله سره خو تاسو ته وخت په وخت باندې تفصیلی ریپورتونه او مرکې او سیړنې وړاندې کوو. خو نن د پاکستان میډیا داسې ریپورتونه ورکړي دي چې وای چین غواړي د ټاپی په پروژه کې هم پاکستان سره شریک شي. د ډیبا خبريال الیاس خان نه په تفصيلي ريپورت اورو.
چین ټاپي یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیس پایپ لاین منصوبه کې برخه اخیستو کې دلچسپي خودلې ده او وایي چې کله دا منصوبه پای ته ورسی نو دوی به د پاکستانی سیمې ګیس پایپ لاین نه چین ته یو ګیس پایپ لاین غځوي. د انټر سټیټ ګیس سیستم یو اعلی چارواکي مبین سولت رائټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې چین په ټاپي ګیس پایپ لاین پروژه کې دلچسپي خودلې ده ولی چې دا منصوبه مستقبل کې د چین د ون بیلټ ون روډ متبادل جوړېدای شي. چین دې منصوبه کې د ترکمنستان نه گیس پائپ لائن غزول غواړي د اووی چې د ترکمنستان نه چین ته گیس پائپ لائن غزول به چین ته ډیر ګران پروزی او د دې په پرتلا د پاکستانی سیمه نه د دې چین ته غزول اسان دي. مبین سول زیاته کړه چې د ټاپی مالیاتی مسلې حل کولو کې ایشین ډیولپمنٹ بینک د $1 بلین نه $1.5 بلین او اسلامک ډیولپمنٹ بینک د $1 بلین مرستې ورکولو ژمنې کړې دي. د ده په وینا د دې مهمې منصوبې ړومبی پړاو تمه ده چې راتلونکې میاشت کې پیل شي. د اووی چې دا منصوبه د مالیاتي ستونزو افغانستان کې د امنیت خرابې وضع له وجې د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار ده. ډیوه ریډیو چې د توانایي په مسلو ژور نظر لرونکي د ډان ورځپاڼې سینیئر جرنلسټ خلیق کیانی نه وپوښتل چې ړومبی خو د ټاپي منصوبه څومره قابل عمل ده او بل آیا چین دې لوی پروژه کې سرمایه‌کاري به وکړي او کنه؟ نو هغه وایي
سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ افغانستان میں امن ہے. انویسٹمنٹ کے لیے چائنا نے تو دلچسپی ظاہر کی ہے اور ہر انویسٹر چاہے گا کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں دلچسپی کرے. یہ ترکمانستان نے اپنا ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا اور اس کے لیے فائنینسنگ وہ خود ارینج کرے گا.
دا ٹاپی گیس منصوبے قابل عمل کے دو دپارا دا ٹولو نا مہم سیز افغانستان کے امن دے. دا اوی چی چین ہم دے پروجہ کے سرمایہ کاری کولو کے دلچسپی خود لے دا خود دے منصوبے عملی کولو کے دا چین سے خاص رول نه دی. د دې هر څه سیمواری ترکمنستان په خپل اغست ده او بل دا چې که مستقبل کې چین د دې منسوبې برخه جوړېدل غواړي نو د دې فیصله به دوی ته ترکمنستان سره کول وي. خلیق کیانی زیاته کړه چې دا ډیره زړه منسوبه ده او امریکا هم د دې عملی کولو کې دلچسپي لري خو اصل ستونزه دی کې افغانستان کې د امن خرابه وضع ده. د $1 بلین ټاپي منصوبې د لاندې به د ترکمنستان نه افغانستان پاکستان او هند ته 1,344 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین غځولی شي کوم به چې هر کال 3.3 بلین مکعب میټره ګیس دې هیوادونو ته ورکوي او د دوی د توانایي ضرورتونه به تر ډېره حده پورې پوره کوي. چین په پاکستان کې د وړاندې نه د $6 بلین د سی پیک منصوبې د لاندې یو شمېر پروژې پیل کړې دي او دلته خپلې ګټې لري. د پی ټی آی مشر او د پاکستان ممکنه وزیر اعظم عمران خان هم پیک منصوبے مخ پوڑان دے بوتللو جمنا سرگند کڑے دا اوائی چی حکومت پے دا چین نا یو شمیر منصوبو کے مرستی ترلا سکوی. الیاس خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ته غوږ یاسته قدرمنه اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ستاسو پام راګرځو. په داسې حال چې د امریکا سرشار واشنگټن ډی سي او ګاونډي ایالت ورجینیا کې د سپین پوسو د مظاهرې د لومړۍ کلیزې د دستورو تیاری روانې دي. صدر ټرمپ د شنبې په ورځ د یووالي پیغام ورکړی. تفصیل راکوي د وایس آف امریکا په رپورټ کې بختور شاه.
د اتوار په ورځ د امریکا پایتخت واشنگټن ډی سي کې سپین پوستي خلک د تیر کال د هغه لاریون کلیز لمانځي چې په تشدد ختم شوی وو. د واشنگتن او ورسرا د لګیدلی ورجن یا ریاست چارواکو د دې دستوري پرم نه ساتلو پوره تیاری نیولی او صدر ترامپ هم تیر ورځ په ټویټر ویلي منګلا د یو قام په هیڅ رايو کېدل پکار دي. زه د ټولو امریکایانو لپاره امن غواړم او د هر قسمه تشدد او نسلی تعصب غندنه کوم. د واشنگتن میئر میرمن موریل باوزر ویلی په واشنگتن خار کې د سپین پوستو لاریون پر امن ساتلو لپاره ټوله تیاری سرته رسولې دي. میرمن باوزر په یو خبری کانفرنس کې ویلي ځینې خلک زمونږ خار ته د نفرت او کرکې خورولو لپاره راځي. مونږ د هر ډول نسلي تعصب په ضد یو او چاته به هم اجازه ورنه کړو چې په دې خار کې نفرتونه خواره کړي. د واشنگتن خار د پولیسو مشر پیټر نیوشم هم ویلي په واشنگتن کې به هیڅ چاته د وسلې راوړلو اجازه نه وي تر دې چې لسنی وسله ګرځول به هم منی وي. د ورجینیا ریاست گورنر رالف نورتم او د شارلټ ویلز خار چارواکو د ریاست په یو شمیر خارونو کې ایمرجنسی لګولې ده. گورنر نورتم وایي په ریاست کې بیړني حالت یا ایمرجنسی لګول په امدادي کارونو کې آسانتیا پیدا کوي. تیر کال د ورجینیا په شارلټ ویل نومې خار کې سپین پوستو د یونایټ دی رایټ په نوم احتجاجي مظاهره کوله چې په ضد یې د نورو ټولنو خلکو هم یو بل لاریون ویستلی وو. د سپین پوستو د ډلې نه جیمز الیکس نومېتن په مخالفه مظاهره چیانو موټر ورخېجولی وو او هیدر هایر نومېتن یې وجلی وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ټانو ریډونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یواله بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوانن په ثوابه کې د بابړې د خنړۍ پیښه په یاد کې ولسی غونډه روانه ده. د غورځنګ مشر ویلي د پښتنو د عیني حقونو ترلاسه کولو لپاره به مبارزه جاری ساتي.
د 15 جولای انتخاباتو نه پس با سبا یعنی په 14 اگست پاکستان د قومي اسمبلی لاولنې غونډه کیږي. په دې غونډه کې با کامیاب شوي امیدواران د خپلو څوکو حلف پورته کوي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی په شهر کې له وسلوالو طالبانو سره تر دوو ورځو پورې له جګړې وروسته یې د هغه شهر بشپړه کنټرول ترلاسه کړی او 150 تنه نږدې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه نن د خیبر پښتونخوا په سبب سیمه کې اولسي غونډه روانه ده. د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دغه غونډه اویا کال وړاندې د اګست په 12 نیټه په بابړه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د وژل سو 600 پښتنو په یاد کې ده. دغه جلسې ته د خیبر پښتونخوا په ګډون د بلوچستان له بیلابیلو برخو څخه هم خلک ورغلي دي. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتون په پېښور کې یو لاروین د پوینا کې ویلي پاکستان له پښتنو سره د مېری چلند کوي. هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوجي عملیاتو د نقیب الله په ګډون په کراچۍ کې د 400 څخه د زیاتو پښتنو بې عدالته وژنه او د هغوی د اداسوي قاتل راو انوار یادونه وکړه او ویل تر څو چې د وطن د خلکو اوښکې روانې وي دوی به د هر ظلم په خلاف اواز پورته کوي. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای دي خو ادعا کوي چې د بهرنیو هیوادونو په لمسون راولاړ شوی دی.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه به سبا یعنی په 14 اگست کېږي. د 15 جولای انتخاباتو نه پس به دا لاولنې غونډه وي. په دغه غونډه کې به انتخاباتو کې کامیاب شوي د قومي اسمبلی غړي حلف یا سوګند پورته کوي. میډیایي رپورټونو تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر او نائب سپیکر با په 15 اگست او وزیر اعظم با په 14 اگست ټاکل کیږي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ریزرو سیټونو هم د نومونو اعلان کړي. پاکستان تحریک انصاف 3 پی ایم ایل ان 8 او پیپلز پارټي ته 10 سیټونه د ښځو او اقلیتونو لپاره ټاکل شوي دي.
د رویټرز خبرې ادارې د امریکایي چارواکو له خولې ادعا کړې چې د صدر ټرمپ انتظامی د پاکستان د پوجي افسرانو لپاره د روزنې کار سوکه کړی او د هغوی د روزنې موقع را کمې کړي دي. د بریتانیا د دغه خبری ادارې پر رپورت نه خو پاکستان تر اوسه ویلي او نه هم امریکایي چارواکو د دې پخلی کړی دی.
په کالیفورنیا کې ځنګل د اور نشوي مالی تاوانونو نه پس هلته وسته صحت مسلې هم شروع شوې دي. ډېر خلک وایي هوا کې جوړې شوي الوتکې د لاسه هغوی ته د سا او د سترګو بیماریانې شروع شوي. ډاکټرانو خلکو ته وینا کړې کور نه بهر وتو په وخت حفاظتي ماسکونه استعمالوي. دا د کالیفورنیا د تاریخ په ترینه ځنګلي اور یادېږي.
په داسې حال چې د امریکا سرشار واشنگټن ډي سي او ګاونډي ایالت ورجینیا کې د سپین پوستو د مظاهرې د لومړۍ کلیزې د دستورو تیاریانې روانې دي. صدر ټرمپ د شنبې پر ورځ د یووالي پیغام ورکړی. یو کال مخکې د سپین پوستو په لاریون په خونړي تشدد بدل سوی و. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي موږ باید د یو ملت په توګه مخ په وړاندې ولاړ سو. نوموړي د هر ډول نسل پرستۍ او تشدد د عمل غندنه کړې. دغه سپین پوستو د لاریون کلیزه به نن لمنځل کیږي.
د کیسپین سمندر په غاړه 15 ملکونو د خپل قانوني حیثیت په حق لاله وزنامه لاسلیک کړي. په دغه لوزنامه اتفاق ته پر رسیدو روس، ایران، آذربایجان، قازقستان او ترکمنستان د 10 کالو نه زیات وخت واغستو. د لوزنامې تفصيلات لا نه دي خبره کړې شوې. د لوزنامه نن د اتوار پورس په قازقستان کې لاسلیک شو.
او سم یو رپورت افغانستان څخه چې د هغه هیواد دفاع وزارت ویلي په غزنی شهر کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په پایله کې 150 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید جیوته ویلي د غزنی شهر د افغان حکومت په بشپړه کنټرول کې دی خو وسلوال طالبان په لری پرتو سیمو کې د خلکو په کلو او بانډو کې پټ سوي دي او د هغوی په ضد هم په هغه سیمو کې جګړه دوام لري. د وزارت ویان ویلي په دغه جګړه کې د افغانستان ملي اردو ته هم ځینې تلفات اوښتي خو تفصیل یې نه دی ورکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه به سبا یعنی په 14 اگست کیږي. د 15 جولای انتخاباتو نه پس به دا د قومي اسمبلی لاولنۍ غونډه وي، او پکې به په انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران د خپلو څوکو حلف هم پورته کوي. تفصیلي رپورټ پی اورنګزیب ناورو.
د 15 جولای ټاکنو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی لومړۍ غونډه به سبا ورځ کیږي چې پکې نوې منتخب شوې د پارلمان غړي به سوګند پورته کوي. د انتخاباتو کې په قومي اسمبلی کې ټولو نه زیات څوکۍ ګټونکي پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې مخالفو ډلو تحفظات او وضاحت بکوي او غواړي پراخه اپوزیشن سره حکومت مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان تحریک انصاف یو وفد چې پکې د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او قومي اسمبلی سپیکر کاندید اسد کیسر هم شامل وو، نن قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کړی دی. روستو میډیا سره خبرو په وخت ایاز صادق ویلي دي پاکستان تحریک انصاف غواړي چې اپوزیشن یا مخالف ډلو پر مشاورت حکومت چلوی.
یہ بات کرنے آئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے قومی اسمبلی کے جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے چلائے جائیں.
ایا صادق وئی پاکستان تحریک انصاف واڑی چی اپوزیشن پر مشاورت حکومت اکڑی. پاکستان تحریک انصاف وایاند فواد چودھری ویناوا دے زر قومی اسمبلی کے اپوزیشن پر آخ دے زکا دوی واڑی چی مخالف گندنوں پر صلاح حکومت اکڑی.
دوسرا، جس طرح سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نمبر جو اپوزیشن کا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، اور جب تک اپوزیشن اور حکومت تمام معاملات کے اوپر ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے بہت سارے معاملات کے اوپر، تو نظام آگے بڑھے گا نہیں.
فواد چودھری وی ترکوما مخالف ڈلو مرست ورسر نوی نو حکومتی نظام با چلول گرانوی. قومی اسمبلی لومبے غونډه با سوار اس کیگی او دے کے با نو منتخب شوی غړی سوگن پورته کوي. پاکستان مطبوعات وی 15 اگست به د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي، او 18 اگست به د وزیر اعظم انتخاب کیږي. پاکستان تحریک انصاف لخوا وزیر اعظم کاندید د ګوند مشر عمران خان دی، او مخالفو ګوندونو لخوا وزیر اعظم کاندید د مسلم لیگ مشر شہباز شریف دی. د زیر پاکستان تحریک انصاف ټولو نه زیات 14 د قومی اسمبلی څوکۍ ګټلې دي، او 14 آزاد منتخب شوي غړي هم د ګوند کې شامل شوي دي. دینه پس 13 پاکستان انتخاباتو کمیسیون د زنانه او اقلیتونو لپاره مخصوص څوکو حتمی نوملړ هم جاری کړی دی. د کوم نفس د پاکستان تحریک انصاف غړو شمیره 1,05 ته رسیدلې ده. دغه شان مسلم لیگ قومي اسمبلی غړو شمیره 2,80 او پاکستان پیپلز ګوند 2,05 ته رسیدلې ده. مذهبي ګوندونو ائتلاف یا متحد مجلس عمل غړو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د 322 غړو پارلیمان کې حکومت جوړولو لپاره 1,02 غړو ضرورت دی، او پاکستان تحریک انصاف سره د متحده قومی موومنٹ او بلوچستان عوامی پارٹی مرسته هم ترلاسه دي. د زیر قومی اسمبلی کې لومبے ځل پنجاب پخوانی اعلی وزیر شہباز شریف او پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم منتخب شوی دی. خو بلخوا د یو شمیر ګوندونو مشران د زیر با د پارلیمان نه بهر وی. په دې کې عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی، پختونخوا ملی عوامی ګوند مشر محمود خان اچکزے، قومی وطن پارٹی مشر آفتاب شیرپو، جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او جماعت اسلامی مشر سراج الحق هم شامل دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کتر منوریدونکو خبری خپرونه دوام لري. تاسو کولی سئ هم زموږ خپرونه ټولی زموږ په پاڼه باندې ولولی او همې واوري او همې ووینی. دا وی پاڼه پته ده voadnews.com. د تر څنګ تاسو موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم څارلی سئ، facebook.com/voadiw او twitter.com/voadiw. وسم راځو د بلوچستان یالت ولوري ته، چیرې چې د بلوچستان د لنډمحال اعلی وزیر علاءالدین مری ته د بلوچستان عوامي پارټي له لوري د یالتي اسمبلی د غونډې لپاره خواست ورکړل شوی وو، او هم په هغه خواست باندې د ایالت گورنر محمد خان اڅکزي د یالتي اسمبلی غونډه په 14 اگست باندې رابللې ده.
او وخت ټاکلې دي چې د ګرمي یو ولس په جیب وي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د لنډمهالي مودې اعلی وزیر علاءالدین مریتا د بلوچستان عوامي پارټي له لوري د صوبایي اسمبلی د غونډې د ورکړل سوي درخواست پر منځوریدو باندې گورنر محمد خان اڅکزي د بلوچستان اسمبلی غونډه د اگست پر 14 باندې راوبلله چې د دې لپاره د غرمې 12 بجې ټاکل سوي دي. د بلوچستان اسمبلی له لوري په خورسوي اعلامیه کې ویل شو چې سپیکر میرمن رایلا دورانی به د صوبایي اسمبلی له 15 څخه د 2 نو غړو څخه به سوګند اخلي. هاو دغه ډول هم په دغه ورځ به د سپیکر او د مرستیال سپیکر د څوکۍ لپاره کاغذونه هم جمع کړي. د اسمبلی له لوري دا خبره هم سوي ده چې د سپیکر او د مرستیال سپیکر د انتخاب لپاره به د رای د شمیرنې پروسه به په پټه توګه ترسره کړي. د سپیکر د ټاکنې وروسته به نوی سپیکر به د اسمبلی د غونډې مشري کوي او دغه ډول میرمن رایلا دورانی د خپل منصب موده به پای ته ورسیږي. دلته بلوچستان عوامي پارټي تر ټولو زیات چوکۍ اخیستې دي. دوی د شپږو سیاسي ګوندونو سره اتحاد کړی دی. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال خان وویل چې دوی د بلوچستان اسمبلی تر ټولو زیات اکثریت لري. د دله خولي چې تر اوسه پورې یو کمپینزوس د صوبایي اسمبلی غړو د دوی ملاتړ کړی دی. د ائتلافي حکومت ته جوړولو لپاره د شپږو سیاسي ګوندونو دغه ائتلاف د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال خان نوم د اعلی وزیر لپاره ټاکلی دی، خو په مخالفه ډله کې الته متحده مجلس عمل، بی ان پی مینګل، پښتونخوا ملي عوامي پارټي شامل دي. د دوی له لوري تر اوسه پورې د سپیکر لپاره نوم نه دی په ډاګه سوی. د بلوچستان اسمبلی له لوري وویل شو چې د اعلی وزیر لپاره به د اګست پر 12 باندې انتخابات ترسره کړي او د قانون سره سم 2 وړاندې، یعنی د اګست پر 15 به د دې لپاره کاغذونه جمع کړي. وبل لورته بیا د ټول ټاکنو کمیسون د بلوچستان اسمبلی د شوزو د ځانګړو څوکیو اعلان کړی دی. د اعلامیه سره سم د کامی اسمبلی د شوزو څلور ځانګړي څوکیو کې د متحده مجلس عمل، بلوچستان عوامي پارټي، بلوچستان نېشنل پارټي او د تریک انصاف یو یو څوکی ورسېدل دي. د صوبایي اسمبلی په 12 ځانګړي څوکیو کې د بلوچستان عوامي پارټي 4، د متحده مجلس عمل او د بلوچستان نېشنل پارټي 2، د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل پارټي ته د 1 څوکۍ ورکول شوې ده. او دغه ډول چې یو څوکۍ لا پاتې ده، پر هغه به د پاکستان تحریک انصاف او د بلوچستان نېشنل پارټي عوامل د دوی ترمنځ به پریکړه د کوراندازۍ یا د پچ په ذریعہ باندې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیورډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. او وست افغانستان په حواله سره خبر، د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې 150 وسلوال طالبانو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید وایي په دغه جګړه کې د افغانستان ملي اردو ته هم ځینې تلفات اوښتې دي، خو تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. د موضوع په حواله سره تفصیلی رپورت حکمل روان ناورو.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي چمنشاه اعتمادي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي د غزنی ښار په مرکز کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي یوازې د غزنی امنیه کمانډنۍ ملي امنیت ریاست او د ولایت مقام د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي او د ښار نورې پاتې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي.
بر اساس معلوماتی که به ما میرسه، مثل تلاشاده، هواباد، کوی مبارک و از این طرف پلان 3 و حیدرآباد، این مناطق گفته میشه تحت تسلط طالبان است.
په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي زیاته کړه که افغان امنیتي ځواکونه د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ژر تر ژره تر خپل کنټرول لاندې رانولي، غزنی ښار به له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ شي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د غزنی ښار امنیتي وضعیت د افغان امنیتی ځواکونو تر بشپړه کنټرول لاندې دی، خو د ښار په لرو پرتو سیمو کې یو شمیر وسلوال طالبان د خلکو د استوګنې په سیمو کې پټ شوي دي. دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید له امریکا غږ ډیوې سره نن د اتوار په ورځ زیاته کړه، په غزنی ښار کې د افغان امنیتی ځواکونو چرنیز عملیات روان دي، خو په وینا یې له ښار څخه بهر په ځینو سیمو کې جګړه دوام لري او په نږدې وخت کې به د غزنی ښار ټولې مرکزي او لرې پرتې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې شي. جاوید وایي په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې تر دې دمه 150 تنه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د غزنی ولس نه بلکې د افغانستان ولس باید په دې ډاډه اوسېږي چې افغان امنیتي ځواکونه هلته دي، هلته حالات تر کنټرول لاندې دي. زموږ کمانډوز په هماهنګۍ سره درې واړه امنیتي ارګانونه کار کوي، هوایي ځواک. ولې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو بیا هم تاکید کوو مخه مو نیولې، نو تصفیوي عملیات رو مخ ته ځي. تر دې دمه پورې د دښمن 160 په خواوشا کې چې دي ټپیان او وژل شوي دي. البته موږ یو سلسله مثلا ملکي وګړي او په ډېر کم شمېر کې زموږ امنیتي ځواکونه، ولې ټول هغه ارقام به وروسته د تصفیه او وروسته د عملیاتو څخه تاسو سره شریک شي.
وسلوالو طالبانو بیا په خبره شوی اعلامیه کې ویلي دی غزنی ښار هغه سیمې چې د جګړې په لومړۍ ورځ تر واک لاندې راوستې وي او اوس هم پرې الکه لري، او د افغان امنیتي ځواکونو نه د بعضو مهماتو د نیولو ادعا هم کړې ده. یاد دی وی چې د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار وسلوال ډله ییز بریدونه وکړل چې لا هم د دوو ورځو په تېرېدو سره پیل شوې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. مخابراتي شبکې غیر فعاله دي او د ښار میش خلک یې د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، کابل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري، او اوس هم یو بل رپورټ ولورې ته ستاسو پام راګرځو چې د پاکستان حکومت د اف اے ټی اف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې د مالیاتي څانګې د څارنې نړیواله اداره ده، د هغوی په هدایاتو باندې یولس ټکو یو پلان جوړ کړی دی چې له لورې به د ترګر سازمانونو مالی مرستې وتړل سي. هم دغه رنګه په لاکانونو توګه د پیسو کاروبار به هم مخه نیوي وسي. تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
مطبوعات وایي چې پاکستان په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو د عمل درآمد باوري کولو لپاره یو لس نکاتي پلان تیار کړی، او دا پلان به دغه ادارې د ایشیا پیسیفیک ګروپ مخې تقدی چې سباله د اسلام آباد په دوره راتلونکې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په یو خبر کې لیکي چې د پاکستان بیلابیلو ادارو د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار ادارې د ایف ای ټی ایف په سلویختو وړاندیزونو د عمل کولو لپاره یو لس نکاتی پلان جوړ کړی چې مقصد د ایشیا پیسیفیک ګروپ د جانچ پلتال دوران هیواد په تور فهرست کې د شاملولو څخه بچ کول دي. اخبار لیکي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ به سباله پاکستان ته د یوې اونۍ په دوره راځي چې داسې د ایف ای ټی ایف په وړاندیزونو د عمل درآمد د هلو ځلو جاج واخلي. اخبار مخکې وایي چې پاکستان لبه د خړ فهرست نه د لا نور لاندې راتلو د مخنیوي لپاره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو ارومرو عمل کول وی، او د دې مقصد لپاره د هیواد بیلابیلو ادارو یو لس نکاتی پلان تیار کړي. اخبار د هیواد د اعلی چارواکو د خلې لیکي چې د مالیه وزارت د مالیه د چارو د سار اداره فاینانشل مانیټرینګ یونټ سٹیټ بینک اف پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي اداره نیکټا د پلټنو مرکزی اداره اف ای ای او د محصولاتو د مرکزی بورډ د اف بی آر انټیلیجنس او تحقیقاتی ادارې به د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سفر په محل مهم کردار لوبوي. خوبوي د پاکستان حکومت چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پر وړاندې زونو د عمل درآمد لپاره کم یو لس نکاتی پلان جوړ کړی په هغه کې په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو په خطرو ځان پوهول او د دې د مخنیوي لپاره په کورنۍ کچا کوټلي ګامونه اغستل د نړیوالې همکارۍ د لارې اطلاعات او د رقمونو د ترسیل په باب له ثبوتونه ورکول او د مجرمانو او د هغوی د اساسو پر ضد د ګامونو لپاره اسانه برابرول او په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو لپاره د پکار ګامونو سارنه کول شامل دي. سینیئر صحافي او د مالی چارو سیړنکار مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ سباله پاکستان ته د راتګ وخت او مقام مناسب نه ده، ځکه چې په هیواد کې نوی حکومت لا جوړ نه دی، او زیاتوي نه ګڼي چې پاکستان د دغه ډلې د راتګ او د هغوی په خپلو پورته کړي ګامونو قانع کول به اسان کار وي. سرګند دی وی چې ایشیا پیسیفیک ګروپ پاکستان ته په 15 میاشتو کې دننه د عمل درآمد لپاره د شپږویشت نکاتی ایکشن پلان ورکړی وو.
میں ظاہری طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تیاری اس طرح سے نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. اگر وہ یہ سیٹسفائی کر پائیں اور اس پولیٹیکل ٹرانزیشن کے دور میں کر پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن اگر یہ نہیں کر پاتے تو یہ پاکستان جو ہے وہ گرے سے نیگیٹو لسٹ کی طرف، بلیک لسٹ کی طرف جائے گا، جس کے پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑے سیریس قسم کے ریپرکشنز ہیں.
ہغوائی ز گنم چہ دا پاکستان تیاری ہغشان ندا سنگ چہ پکاروا، او کچرے دا پاکستان چارواکو دا موجودہ سیاسی بدلون پ محال دا غڈلا قانع نو لویا خبر بوی. خو که هغوی په داسې کولو کې ناکام شول نو بیا د پاکستان د خلنا تور فهرست ته تک با یقیني وي، او دا به د هیواد په اقتصاد سختې اغیزې ولري. پاکستان په دغه یولس نکاتی پلان کې دا هم لیکلی چې هیواد به ترهګرې ډلې او د هغوی سره مالی مرستې کوونکي د پیسو د راغونډولو، د فنډونو د لیږلو رالیږلو او د غیر سرکاري ادارو لکه این جی اوز د پلیټ فارم د کارولو نه هم منع کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا وایس آف امریکا دی ودا پډیر اسماعیل خان کې د اف سی اشپګ اسکر د گاڑی جنگی دو په پیخه کې مړ شوی دی. ریپورتونه وایي چې د اف سی گاڑی د فوز د گاڑی سره جنگی دل چې په نتیجه کې د غمرګونه شوی. عدنان بیٹنی نه په تفصیلی ریپورت اورو.
د خیبر پښتونخوا سویلي سیمه ډیره اسماعیل خان کې شوې ټرافیکي پیښه کې د ملیشا ځواک شپږ سرتیري وژل شوي او تر دېرشو نه زیات نور سرتیري ټپیان شوي دي. راپورټونه وایي دغه پیښه نن سهار ډیره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې 60 کیلومتره لرې او نیما قبایلي سیمې افردرازنې ته نږدې په سور ډګر سیمه کې د کوټا په مرکزي سړک رامنځته شوې چې د ملیشا ځواک بس د پوځي سرتیرو یو شخص سره ټکر شوی دی. ډیره اسماعیل خان پولیس د پیښې پخلی کوي چې دغه یوه ټرافیکي پیښه وه، او د ډیره اسماعیل خان درابند پولیسو ته چارواکو ډیوا ته وویل د ملیشا ځواک بس له کوټا څخه د پنډۍ پر لور روان وو چې نن سهار پوځي سرتیرو له ټرک سره ټکر شو. د دوی په خبره دی پیښې په نتیجه کې د ملیشا ځواک شپږ عسکر په ځای مړه او تر دېرشو نه زیات نور ټپیان شوي دي، او د پیښې په نتیجه کې ټرک او بس هم په بشپړ ډول زیانمن شوي. د پولیسو چارواکو په خبره دی پیښې وروسته پوځي سرتیرو مړی او پراژل شوي سرتیري په فوري تور په ډېر اسماعیل خان سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړل. روغتون سرچینې ته ځینې عسکرو حالت مرګونه یادوي او ویل پنډۍ سیمه کې پوځي روغتون ته انتقالولو اراده لري. د پیښې علت تر دې مهاله نه دی معلوم سوی چې تیز رفتارۍ نتیجه وه یا بل څه. د کوټه او ډیره اسماعیل خان ترمنځ 500 کیلومتره لار چې خیبر پښتونخوا ایالت بلوچستان ایالت سره تړي د تګ راتګ لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي. خو د یو اندازې تر مخه په دې لارې د هرې هفتې په سر نږدې تر لسو نه زیاتې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې د کال په سر دغه ټرافیکي پیښو شمېر بیا تر سلاو هم اوړي چې علت یې په دې سړک کې کوژوالی ځای په ځای پرې او ضعیف والے خودل کھیجی پتر شی وختونه کې دغه لار د چین او ګوادر ترمنځ د لوی راهداري مرکزی لار هم شمارل کېده چې انتهایی زیات لنډ هم پرې وځي خو له بده مرغه تیر شی نواز شریف سرکار دغه لار د سیپیک پروژې برخه ونه ګرځوله او د سیپیک دغه پروژې په پنجاب غوړه کړه سیډونکو وایي د کاشغر او ګوادر ترمنځ دغه راهداري د ترقۍ نخه شمارل کېږي خو زیتوی دغه ګټه به اوس پنجاب ته رسیږي او لډر اسماعیل خان څخه تر کوټا په دغه لار مشته پښتنو په ګټه به اوس یوازې دغه ټرافیکی پیشې وي دا د هم یادوي چې تیر اونۍ په انډس ای وی کوهاټ سیمه کې هم ایوا ټرافیکی پیښه شوې وه چې پکې 15 مسافر وژل شوي وو دغه مسافرو زیاتره تړاو بونیر مردان او سوات ضلعو سره وو دغه پیښه که څه هم زیاتې د پښتنو په خاوره ترسره کیږي او د هغې علت هم نه ښودل کیږي او نه هغې لپاره په حکومتي کچه د پلټنو لپاره کوم کمیشن جوړول کیږي ځکه چې په دغه پیښو کې کم کسان وژل کیږي د هغې د پوښتنې کولو څوک دي عدنان بیټنای ډیوا ډیره اسماعیل خان
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOA دیوا ټوئیټر @VOA دیوا انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز
د وایس اف امریکا جواب د کډر منور دونکو او سمزو د بلوچستان ایالت ولورته چیرې چې سر د شهر چمن کې یو بم چاو د نسويده او راپورونه وایي چې یو کس پکې مړ او لسوته نشدي نور هغه چپیان دي تفصیل اخلو زموږ له خبريال نعمت الله سردي څخه چې دا وخت یې را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی نعمت الله سردي صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی ډیر مننه سردي صاحب هم کده دې پیښې تفصیل راته وایست
کوم پیښه چې مختراله من د اوس تقریبا کم زیات یو غنټه مخکې د چمن غنګوره بازار به مال روډ باندې سي په تغلار باندې چارواکي چې دی خپل مرکز په دی یا د کمیس په ویل کې چې د دې د ستوګن زیات د روډ ډیر زیات په کار اولي په دغه روډ باندې د پز د پلس کوم چارواکي دی دغه څه ما کوم خبر اوسه دغه خلیس کوم وخت ده دغه د رجمه نشاط بانکونو د کزمی یو موټر اوس په دغه لار تیرې دوه په دغه باندې دغه 14 وسوله دغه چې د دې کې کنټرول کې شو هغه په مرسیکل کې ځای پر ځای کړل شوی او مرسیکل د سړک پر غاړه درول شوی او بیا د ریموت کنټرول په ځای باندې والو ډول شو خو دغه ځای ډیر زیات غنو غنو د پر دغه ځای باندې دوکانونه ډیر زیات دي د خریداري مرکز دی د موبایلو مارکیټ سمول توې پر هغه باندې زیاتره خلک ډیر زیات تر راځي نو د 14 کې پر دغه سړک پر غاړه باندې ټول زیات ولاړ شانو بل هغه تباس ولا مرسیکلان ډیر زیات پدې کې تباس ولا او په دغه کې کوم ادي خلک پر دغه لار کې دوی د دې د سړک غاړې ته روان په هغه کې تقریبا وو سپټال کوم چارواکي د سپټال کوم ډاکټر د غل خو دې سم روز تصدیق وکړو دې کې لس کسان سیویلین یعنی عام ادي خلک وو چې سپټال ته روان شو هغه کې یو کس تصور کول په سپټال کې مو شو هغه کس یو روز زخمی دي تاسو سره سپټال کې داغه خو له سمور د پر دې د سوارلي د موټر په انتظار ولاړو چې مشکوټ تلو او دا نه صاحب میشاله هغه د وسو د دې راغلو خو کوم د دزمه موټر اوس دغه په متعلق دا وخت ویل کیږي د سرجم لشاز واکونو لخوا تحقیق څه نه څه دا وخت زوبل دی او هغه چې دی نظامي روغتون ته وړل شوی دي کوم د چارواکو خپل روغتون دی چې د اټفي د کنټرول لاندې دی
نعمت الله سردي صاحب خلک څه وایي چې د سرت ساتون کې ملشک وو موټران د چمن په شار کې نو بیا ولي غزمه کوي
دغه د تستری د پاکستان ازادۍ کوم ورځ د چا د ډیورز بعد د مختلف مخاطب باندې د تستری کوم د چاوتاګه دغه د پاکستان د ازادۍ د ورځ مناسبت مختلف مقامات باندې د پروګرامونو شروع دي سپاره کې ذات برخه د افسیس کوم چارواکي د غلري باغه کې دی وزي ورځي نو دغه د پار د پښار کې د سخت امنیت ولسو کوم سخت امنیت ونیول شي دغه د افسیس د دې مو شان دغه شار سره شوه چې په شار چا خو ګرځي نو دغه چې دغه واستاوه یو ور بیا دغه د غزمی موټر کم د مرسیکل باندې بریټ په ځای باندې اده پوګندو دا یو خبره زه بل اندر ته کوم کاکر صاحب سي د پاکستان کوم پورتا کني په دې ځای تاریخ باندې دغه د پارسن د شرواکو کوم امنیت ته پارس کول دا وی کړی سم دي سخت دا مات کړی دي
نعمت الله سره دي صاحب تاسو ژغ سم نعمت الله سره دي صاحب اخرنه پښتنه ولن جواب راکې چا د دې پیښې پړه پر غړه خسته سامه د وخت په ختمې دوه دی او بیا به هم په دغه موضوع باندې سره خبرې کوو. ډیره مننه او د ځان پام ساتئ.